افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. و مورات او د ازادي میلمه د دوشنبه ورځ ده. د غویې ثوره تلرشتمه د میمیاشتې 14مه په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ تېره شنبه ویلي و چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 600,000 کسان اغیزمن سوي، چې له دې شمېر 300,000 او 100,000 یې ماشومان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نستړې کېدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو شویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د جمعینا وخت د بغلان په څو ولسوالیو کې سختو سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي، خو ګمان کیږي واقعي شمیر شای زیات وي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قادر قیافه د ایران له ایلنا خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د دې په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې لستونز سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجی سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخی کې د طالبانو پر پوسټه حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پری ډول دغه ډول اداګانی نسی تاییدولای. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښه لکبله د شوزو په ګډون لستنه چمپین سیوی په پروان کې د طالبانو چارواکي وای دغه پیښه د څلرمی امنیتی حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوي ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وایان فضل الرحمن مسکینیار پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوي پر بلل سوی مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندې پرون اکشن به ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 49 پولیس افسرانو د عمل د ازادي مخه نیول سوي ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وای د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاوډ سپیکر د يهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدر اعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې لري چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یو رسپانې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او تر 115 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د دې پوینا شایي د مړو شمیر زیات سی او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کېږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشننه ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولرتکو له انسان نه په جګړې جو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اٹکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او دا وی نوی دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږي. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
خلیلزاد افغانستان
خطاوه کړی. نه کاشکې کوشش بسیار کړم چې سوله و آرامي بیا
نه
نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20-30,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل خار سکتا حاضر کریں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې دغه ژور اختلافات او سرګندونه د چموږ یې وینو ځکه زیدو له خدمت مسائل دی په یو طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی شنن کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
کار بندی زونه دی چې وقتا دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي دلته باید سیاسي قانون موجود وي د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. ول تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده باسونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډیوی محاصره پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د افغان فعال لخوا لاري راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی خو کومې هلې ځلې چې ده روانې کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات او څخه د معلوماتي چینو موړې په دغه حکومت لیکو خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت لیک په خښه کول باندې تطبیق نشو. د افغانستان خلک خفدي سیاسيون خفدي او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګندو نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو پټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضي بریښي.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوګه پوګه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه دا سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او خپل شي او نه به پر راوختل شي. هغه ادعا کول چې دا سیمه خاردار ولګو خو زه پښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 1,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گیا؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی غپوزي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي حالت مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي یو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو په انده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان پر نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنه باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان وو ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی وو. حتی بریدګر هم پاکستانی وو. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لاغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تھا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمن یو پربل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمی چرګان واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره ښې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینا د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسیدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو. من دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د موږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړو. په څنګه کې کم پریکړلیک شي لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنه ډېره ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاوزو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو لاري د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیلینډ ته لاړ شي، او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات مونږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړولي. او تیرونې د طالبانو د مشر هغه خبرو خبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمان چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخ ته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي، لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي، چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکل بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونه کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري، انجونه کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجودي چې هغه انتقاد وړي او هغه باندې یو کې کېدې شي، او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي، دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خې د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا تر شکنجي وروسته وژل دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدل پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناستې چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورت دفتر بندي او بل زموږ خبرې نشوي حل ان سیم بندوم او ټول وطن ته مخواست کوم شروع راشړي به زموږ سره درېږي هڅه به زموږ سره تعاون کوي او بل خپل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت وځي او هغه ته زموږ د خواسته شروع پر پاسپورت مځي بیا چې موږ ولس یې موږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تیدا وایي چې تر پر لویس وو پلان اوس واغه اوس موږ ور سړي ته وایي چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چې موږ دځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه ان سیم بندو بیا میسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخته خو
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته د غېډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زعیم د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني خکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به تیر کړی وای. او تیرونه د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافی صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسما په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې به خو د هغه چنئی مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته درګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپنوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د ژر د حمله لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چی دې په لاس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیر لاسو کالو د سختۍ کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لاسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیره جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر پسینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کال ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 2200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه دروانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنۍ خار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچوي. دا خار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وايي په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وايي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي بور سره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او چپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بین زه ګورم چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلی دي چې کباړه د کباړ دکانونو ته تللي دي، دا اوس ډوډۍ هغه سره دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق شتره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شو تش اوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه چې مونږ یو معلول ما ته زنګ وواله، له پوه شو وای ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکم. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل، 10000 به مونږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000 2000 8000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنې پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ ته مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته معاش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک په شل زره معاش ورکوي، او مونږ ته پنځه دېرش زره، څلور دېرش زره، دوه دېرش زره، اتلس زره، دغسې مونږ ته معاشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردن کېږي. پنځه زره ما ته د کال را کړی دی، هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بل برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې ده. هر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشته ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلاتو کښې یو محترمه.
افغان صاحب، په تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو، دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی. بیا هر یو به چې کله وتلو، مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جیب کېږدله، زمونږ د جیب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و پوه شي، ډېر مونږ نازولو پوه شي. دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته پنځه زره ولېږلې، دا مې یو درې بوجې اوړه واغستله. مشکلات مې دغه دی دوه میاشتې پورې رفه شو، دې نه پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی، لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شي. وچه ډوډۍ هم خوړلی ده، پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی، هماغه هم داسې اوده شوي و پوه شي. دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي، مونږ داسې اوده شوي یو پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهلوی، دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شوی، د تا شماره ورکړم، مال ورکړه ورته، پنځه زره راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی، بیا درې بوجې اوړه مې واغستل، سره اوړه مې واغستل، بوجۍ پنځلس سوه روپۍ، څوارلس نیم سوه. نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي، مال د خدای نښه ماشومان مې دي پوه شي. دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري، دا د جوړ خلک پوه شي، بوټان هم لري سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاسګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته خو پک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شي، نه خولۍ لري پوه شي، نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې، هغه هم داسې ډېرانونه نه پلاستیکونه جمعو، هغې باندې ډوډۍ پخو، ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي. دغسې مشکلات سره مخ شوی یم، دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو، زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شي. اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و، دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ معاش پوره و، نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې، پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې، دې کښې نه شته پوه شي محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي ټول ما ته. زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم. زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم، دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شي، زما ډېر قدر کوي. زما ما ته هر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولینه خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی، نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی، داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو، مونږ ما ته درې زره معاش وټاکله. ما ته وویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال، زه خو دواړه خپو نه مهیب یم. وایي نه، تا دا یو خپه دی وایي، ته د دروغو نه وایي صافې کښې، یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي. بي صاحب بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله. هغه ته د کال 7000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوهځي نو ما ورته چې قریب زدواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکللار شه کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغوخه تر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوهځي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ولې بوته ولګې دا بیا چې وه تلکات دراکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کی مونږ ته بیا مونږ ته ګرو کړو بیا څوک ولا ته ولا سوالو نه کرا ورکه کرا نه لري یو بل چپلار نه پخورا غلې او وای د شپې 3 بجې مې راکټ کړه او وای په شپه 2 بجې د ننګرهار مې بینو راکټ تر اورکه دلما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه چې تا مونږ بیا چې کو د سر نه
بل افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولې ځای پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل هم دې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو څه یو سړی راغی او یو نیمه شپه مخکې یو تورکه سړی راغی مونږ نه سلو مونږ اتحادیه وا دلته مونږ نه سلو یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ول وعلیکم سلام خیر اغل قاری ته بخترمه و خیر اوسې و تاسو چې دغه ته پراته سي و تاسو سو به تاسو سو پختنه کوي ته نه کوي نو مونږ ورته وویل چې مونږ سو پختنه نه کوي مونږ وای ولی مال دا غاسه دا دنه مایبینو ریاست کې مال مونږ دی پلو پراتیو پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکه پوشه مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا پلو لاړو هغه عمر اجتماعي رہی هغه ته ول چولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کینې نه شي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي ځان دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سره چلاړو هغه ول هغه د استخبارات سره و هغه چې د ریاست نه وته و یا دا غدا جمهور اجتماعي رئیس راغه مونږ ته ویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی بیا زمونږ اتحادیه ما غږ نه وشړلو اوس مونږ ته ته پتر کړی اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه یو چې دا ځوان څنګه دې کما کوي ډوډۍ ځاتې زورت په بایسکل کې وړو ما کوړه که زما کوي نه هغه ما تر وړي نو دا غسی یو بل لاس نیوي کو خو اوس دا شپې ورځ کې اوس لاس نیوي نه پاتې یو کوشه ډیر مې بین زمونږ وګي دی کوشه د شپې وګي سمې له بچو سره
بل افغان صاحب د نصر صلیب په ګډون ځنی غیر دولتي نړیوال مؤسسه هم د ملولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځنی پروګرامونه لري دا غوی د خواست تاسو تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو تر لاسه کړی ده
مونږ غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو د فلص مشت مواد واغستل یو د فشپک دفعه شپک مشت واغستل بس نور مونږ سره مؤسسه لار نه وخی موسسه والا مونږ ته وای چې تاسو کتابچې لري د معلولینو کتابچې لري زه خبر اول دغه یو خسر سلیم دی هغه خود قالبونه جوړي د خپل هغه نه سری میاشتې ته تلای مقصود د خپل نو ما ته ویل دا چې زه ورور تاسو کتابچې لري تاسو سره مونږ کومک نه کو تاسو د مایبینو کتابچې لري تاسو د کال ماش اخلي نو ما ورته ویل چې قاری ته محترم اوس مونږ دومره ماش نه دی هغه خو زمونږ هغه باندې زمونږ گزاره نه کیږي هغه مونږ کور کرا ورکو کاغه مونږ دا واخانی والا ته ورکو کاغه مونږ چې ګورو غوړی واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 3000 روپے مالزه ته مای پاوز جوړ شړې مالزه ته ته د کال 3000 ورکو مته دومره نری خپل دا کور خرچه مکمل خلاص کته په 3000 روپے باندې د کال کته ته معلوم شو وای زه وایزان ویسی زې مونږ ته وایزان ویسی زې مونږ ته دا خبرې کوي
بل افغان صاحب معلول کسان کو غوړی چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي ایا دوی کولای شي چې ماغه د اوسنوي غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډیر مایبین پنتن پاس کړه ډیر معلولي زمونږ ډاکټران ډاکټر ته په دغه جوړ کړه د سوګینینسي داخه د مستوان وای مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ماته مکمل معلوم دی اینه پاینه معلوم دی زغپل ولایت نه شل دقه شل قدم دا قوم قومندانې همي قومندانې سره زما کور دی دومره تینا لره مانو د څه پوښتنه غراران ما ته ټول معلوم دي پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی اوسو وظیفه نه ورکه ورته دند نه ورکه پوښ داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکي کس مخکېږي څه احساس کوي
مې دین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځو غونډه شپه لا ته جاري نو علام پوښې غږ ووري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا و دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلات سره مخ کړی وو زمونږ هدف مې دین دي چې خپل اولاد خرڅې یا بل ورځ ما ته ویل نه دا افغان ته به دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډو د خوانه و چې دغه زه دغه فلاني سره دې خپل ما ویل نمبر ملان کز خپل یو ماشوم خرڅوم دا ډېر سخت مشکلات سره ما او د وینې چربې ملارم دوام نه لارم پیسې نه لارم او دولس ماشومان مې دی ودا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوما وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پی ډیر سختو در دي دلم ډیر سخت خپه شلو ما پی
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه د ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپلم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورته سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکوش چې یو روپانه څه چورته دوا واخلم کداغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فامیلی دغه شي ځان جنو دغه کې جنو به لپوشي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کو څنګه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مختماج درلې د لمن تماش را کوله اوس تاسو مونږ ته چی شي را کوي یو بوتل شربت مونږ باندې ته بار نه لري پوشي ډاکټران هم پوشي مونږ ته د کلی ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال ته بار درلې د ل او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بندلې هغه سره اوس پیسې سره نه شول چی شي واخله
bale تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هيله امید نوی خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکې د پاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وځه ما ساکل اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غو مشکل مې پیدا کړه ده د تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لارم پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتا ضرور مې راته په کور کې ده موتا ضرور مې دغه ما شومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچانې دي مسکه پولیس کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ما شومان په مونږ باندې دغه دي نه ما شومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغه جګه خپل منډه چړې کو پوښي نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوښ
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکیره می جوړول او تو کال مخې بل تر روانه مم د سره غاله کې بس رکشا کې نه سم سرک د غاله مې نه وللو دا تخپیره ګونه راته دواله وشکونه دواله خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې الته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او سو کال مخ کې شوه او په ما غورت کې شوه او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
له څو کلو تیر دوه ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کالونه اوسو
شاو خو څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کال نه یست
خپل دوه سال کال
bale د افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک یې دي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو داسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفي اخیستی دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخفي اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغه سې د میچت وکړي ورته، دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسه یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ د بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستل، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1,000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 34 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچری ورکړي. داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچر یې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، ما منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګ یو سړی چې منګ پلاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وایو منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه